السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د کب یاهود شپږم او د فبروري 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د طالبان لخوا د یوې توقیف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په 70 لسیزه کې دي خوشې کړي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار یې د برتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا اژانس په ټکو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. د پیټر او باربي ریونلډز په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي لتیرو اتلس کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کاوه طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړې افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کاوه چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ و. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دغه برتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 79 کلن پیټر ریونولز او د هغه میرمن باربي چې 75 کلنه ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان وو. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په 2 ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. خاغلی برادر ویل د ازبکستان یو تخنیکی پلاوی د ریل پټلۍ د تخنیکی مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو 10 ورځې وروسته به عملي چارې پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 75 کیلومتره ریل پټلۍ په 2010 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا ښوولې وه چې د دې 450 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یوه برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له 2 ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځې غاړې ته ننوتلي دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغې د اشغال شوي لویدیځې غاړې به په لور لاړل چې سرتیري به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د جنوري په 1 په غزه کې د اوسني اوربان د ټینګېدو 2 ورځې وروسته اسرائیلو په اشغالي لویدیځې غاړه کې یو لوی برید پیل کړ. فلسطینیان دا بریدونه د هغوی پر سیمو د اسرائیلو د کنټرول د ټینګولو یوه هڅه بولي چیرې چې 3 میلیونه فلسطینیان د پوځي واکمنۍ لاندې ژوند کوي. دغو وژونکو بریدونو په ښاري سیمو کې ویجاړۍ رامنځته کړې دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاټس وویل چې هغه او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پوځ ته امر کړی چې د تولکرام کډوالو کمپ او په نیول شوې لویدیځه غاړه کې د ټولو کډوالو کمپونو کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د عملیاتو شدت زیات کړي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغه استعفا په اوکراین کې د سولې معنا ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لاس په سر شي. ولودیمیر زلینسکي د 1 شنبې په ورځ د فبروري په 23 په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل که په اوکراین کې سوله وي که تاسو واقعا زما استعفا ته اړتیا لرئ زه چمتو یم چې دا کار وکړم. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په بدل کې کولی شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړي بیټنګ یا توپوهنې سره د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي په داسې حال کې چې لای هم 6 وکټې په لاس کې وي. دا په روان اتلانو جام کې د پاکستان 2مه ماته وه او تر ډیره سیمی فاینال ته د رسیدو چانس هم کم بریښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویرات کوهلی سلیزه ووهله. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي بیګم او ځوانانو راډیو ته د کار مشروطه اجازه د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې کار دی. د تورخم لار د بندیدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. هلته یو مسافر وایي
راغلی مدری ورځې کېږي مریضان راځلی تورخم کې مدری ورځې کېږي طرف ته مې نه پرېږدي لاره بنده غواړم چې لاړ شم خو مریضان رسم تداوی دپاره.
پاکستان وایي که امریکا هغه کسان چې هلته د تک په نیت پاکستان کې میشت دي ونه باسي دوی به یې د ناقانونه کډوالو په ډله کې حساب کړي.
دی ډیر زیات موږ خواشینی کړي وو او دا ډیره ځورونکې ده. دی موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی. امنیتي مشکلات هم دي په پاکستان کې.
او جرمني کې کریسچن ډیموکرات ګوند پارلماني ټاکنو کې ډیرې څوکۍ ګټلې خو د حکومت لپاره اړ دی چې له نورو سره ائتلاف وکړي.
اصلی خبر را داده چه پا جرمنی که یو داسی حکومت بیا جور شی چه جر تر جره دخه پارلمانی اکثریت سره ده عمل کولو توانو لری.
نو راپورون همشتا هیله ده تر پایمو ملتیا وکره.
در دی شیبی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپورته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د بیګوم او ځوانانو رادیوګانو دفترونه لا نه دی پرانستل شوی. دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته ویل چې دغه رسنۍ یو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه نه دی پرانستل شوی. د خبریالانو یو بل بنسټ بیا وایي دغو رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې خو په خبره یې یو لړ شرایط پرې وضع شوي چې د بیان له ازادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شنبې په ورځ تایید کړه چې بیګم او ځوانانو رادیوګانو ته یې په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړې. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
یو ورځ وروسته له هغه چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي، د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د دغو دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې د دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي، د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو راډیوګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې راډیوګانو د چارواکو له پرلپسې غوښتنو وروسته د دې راډیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ، په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصول او د ژورنالیزم د اصولو پر بنسټ جوړ کړي او په راتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډډه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په داسې حال کې چې د راډیوګانو د پرانیستلو هرکلی کوي، د رسنیو له قانون پرته په ځینو مواردو د دې راډیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکوونکو توقیف غندي. د خبریالانو دغه مدافع بنسټ د یادو راډیوګانو د کارکوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړي. اخوا د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم راډیو د بیا پرانستلو ارکلی کوو، دا یو مثبت ګام دی. په تیرو دریو کلونو کې طالبانو ثابته کړې چې دوی د بیان ازادۍ، د معلوماتو آزاد خپرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هیڅ په تعهد نه دي او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. موږ هیله لرو چې د راډیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او زنډ څخه پیل شي. د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه د دلوي په 14 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوی وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکې بیګم راډیو د ډیرو سرغړونو سربېره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په هماغه ورځ د ځوانانو راډیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینه کې له بیګم راډیو سره په ګډه په یو ودانۍ کېده وتړل شو. طالب چارواکو د دې راډیو د کارکوونکو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرویګونو وروسته ضبط او د دواړو راډیوګانو یو یو خبریالی هم ونیو چې تر نن په توقیف کې دي. بیګم او ځوانانو راډیو دوه آزادې او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسه کې د یو میشت افغان پانګوال حمید امان لخوا تاسیس شوي. بیګم د 2018 کال د مارچ په 8مه په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو 15 میاشتې مخکې تاسیس شوې وه. د ځوانانو راډیو په 2011 کال کې تاسیس شوې وه او هدف یې د عامه پوهاوي لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوی. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کېږي وایي چې رسنۍ د خپلو مسلکي دندو په ترسره کولو کولو کې آزاد دي او چارواکي باید دوی محدود یا ونه ګواخي. خو طالبانو په مکرر ډول خبر اعلان او د رسنیو کارکونکي نیولې دي. افغانستان د بې پولي خبر اعلانو د مرکز لخوا د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په لیست کې د 130 هیوادونو له ډلې 158 ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې 152 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتو په سبب تړل شوي او طالبانو یې په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوس هم ورزو د افغانستان او پاکستان ترمنز لانجو ته د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای د تورخم لارې بندیدو ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا د سلګونو ډالرو په بدل کې د خپلو ناروغانو لپاره د پاکستان ویزې اخیستي، خو اوس چې تورخم ته راغلي پاکستاني چارواکو لاره بند کړې او اجازه نه ورکوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا کله چې د پاکستان حکومت په افغان حکومتونو فشار راوړي نو د ډیورنډ پر کرښه جوړې کړې دروازې د عام خلکو په مخ تړي چې د دوی په ټکو د دې کار ډیر زیان عام خلکو او تر ډیره ناروغ لرونکو ته رسیږي. تفصیل لري هلا انوري او
راغلی مدری ورځی کېږي مریضان راځلی تورخم کې مدری ورځی کېږي طرف ته مینه پری لاره بند ده. غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسمه تداوی ده پر
دا د کونړ ولایت وسیدونکو فضل رحیم ته د چاچ پلار د شکرې او ګردو ناروغي لري او په ننګرهار کې ډاکټرانو ورته ویلي چې باید زر تر زره پیښور ته ورسوي. هغه وایي د ډیرو ستونزو ګاللو او د شپږ نیمو سو ډالرو له ورکړې وروسته د خپل ناروغ لپاره د پاکستان ویزه ترلاسه کړې ده او تیره ورځ چې تورخم ته راغلل نو پاکستاني ځواکونو د شپې لخوا دروازه تړلې وه. دا یوازې فضل رحیم او ناروغ پلار نه دی چې په پیسو یې ویزه ترلاسه کړې او اوس په تورخم کې بند پاتې دي، بلکې د هغوی په څیر په لسګونه کسان شته چې عاجل ناروغان ورسره دي او د لارې بندښت په وجه کړاوونه ګالي. د دوی له ډلې یو هم عبدالواحد دی چې غواړي خپل ناروغ د درملنې لپاره پیښور ته انتقال کړي، خو د لارې بندېدا یې په وړاندې ستر خنډ دی.
فعلا تورخم ته راغلی ما مریضان مراوړي دي او یو خوا ته پیښور ته انتقالوو. درې ورځې کېږي لارې بندې دي او مشکل همدغه دی چې زمونږ مریضان همدغلته ناست دي او څو ورځې به کېږي مریضان هم راوستي یخوا ته نشو انتقالولی.
په سلګونو او زرګونو داسې کسان هم شته چې د درملنې سوداګرۍ د خپلوانو لیدو او یا هم د نورو اړینو کارونو ترسره کولو لپاره پیښور ته تللي او د تورخم دروازې تړلو سره هلته بند پاتې دي. د بندو پاتې کسانو په وینا هر سهار تورخم ته د لارې پرانیستل کېدو او خپلو کورونو ته د رسیدو په هیله په زرګونه روپۍ لګوي، خو ماخام بیرته ناهیلې پیښور ته ستنیږي. په پیښور کې ایثار محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
دی خو ته په زرهاو خلک ایثار شوي دي. مریضان ورسره چا د سترګو پریشونونه کړي، چا د ملا کړي، چا د شیشي کړي، چا د شیشي کړي. دی خو ته کوم خلک ایثار شي دي، ډېر بې انتهانه مشکل سره مخ شوي دي. قران بلان شي ته هم طبيته ماخام راشي پیښور ته نو ستونزه ټول ستونزه ده، ختم ستونزه ده، دی خو ته ستونزه ده.
د محمد رحیم په وینا ایثارو شو کسانو چې څه پیسې درلودي هغه ترې د ډاکټرانو په پیسونو درملو په هوټلونو کې پر شپو تیرولو او د موټرو په کرایې تللې دي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای پاکستان په داسې حال کې د تورخم دروازه تړي چې هلته پرتو افغان کډوالو باندې ځمکه راتنګه کړي او په زور یې اړکوي چې خپلو سیمو ته ستانه شي. د ننګرهار اوسیدونکو نعمت الله ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل هڅه کړې چې په جبري ډول د کډوالو راوستل او د لارو تړل پر افغان چارواکو د خپلو شرایطو منلو لپاره د فشار په ډول وکاروي. په خبرې په دې فشارونو د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی نه حل کیږي
او د حکومت نه مداخله د خپل سره کینی او خپل مشکلات حل کی. او ځکه چې دې کې تجاران تم کې تاوان دي، عوام تم تاوان دي، حکومت تم تاوان دي. که تر څو د لارې خلاص نشي ډېر مشکلات رامنځته شي.
د یادونه ده چې پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 20مه ماخستن 10 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله، او د دې کار لامل د افغان طالبانو لخوا د ډیورن کرخې سر نږدې د پوستو جوړول وخودل. خو په تورخم کې د سرپرست حکومت کمیسار باختر اجانس ته ویلي چې دوی په خپل خاوره کې پوستې جوړوي او پاکستانی لوري دوی ته له خبر ورکولو پرته لار تړلې ده او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. هغه له خلکو غوښتي چې د لارې بیرته خلاصېدو تر خبرتیا دي تورخم ته لتګ ډډه وکړي.
اوریدونکو، د تورخم د لارې د بندېدو او هلته خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مو دا راپور واورېد. اوس پر ځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتېدنې ته نه قبلېږي او په اسلام آباد کې میشت دي، که چیرته امریکا ته انتقال نشي دوی به د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني. اسحاق ډار د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې دا خبرې کړې. د خبرې هلته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو یا هغو افغانانو چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دي اندېښنې پارولې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي. زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تیروي، که چیرې د بیا میشتېدنې قضیې رد یا په وخت ونه څېړل شي، نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپاره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلې چې دا مسله به له واشنګټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څېړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په 10مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لېږدول شوي په سمه توګه امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتي افغاني کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
دی ډیر زیات موږ خوشنه کړي او دا ډیر زورونکې ده. د موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیر زورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تګ لار هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورتی که اگر
کریختیا هم پاکستان دا پریکړه عملی کړي، دا به د افغان پناهغوښتونکو لپاره ډیره سخت وي او دوی به له یو تیاره او تورتم راتلونکي سره مخامخ کړي
او تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بې اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډېری افغانان دي عملیات پیل کړي، چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لا 3 لکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډېر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اجانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو یوې سیمهییز موضوع ته. هغه دا چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو تر ټولو زیاتې رایې وګټلې. د فردریش مرز په مشرۍ دغه ګوند نږدې 90% رایې خپلې کړې، خو د حکومت د جوړولو لپاره به له نورو ګوندونو سره ائتلاف ته اړوي. الټرنیټیو د آلمان لپاره ښی اړخي افراطي ګوند هم نږدې 40% رایې ګټلې. د اوسني صدر اعظم اولاف شولتس په مشرۍ ایس پی ډی په څه باندې 14% دریم مقام خپل کړی. تفصیل له صفي الله ستانګ زیور.
د جرمني خلک د یک شنبه پر ورځ له وخت مخکې فدرال ټاکنو کې برخه واخیسته. څو د پارلمان یا بونستاک د 600 غړو په انتخاب سر به خپل راتلونکي صدر اعظم وټاکي. پایلې چې یک شنبه ماښام شاوخوا 6 بجې اعلان شوې، پکې د مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو مخکښي وښودل شوه. دغه ګوند چې د جرمني د پارلمان یا بونستاک له 600 څوکیو 210 پلي کړي، د ټولو رایو نږدې 90% جوړوي. د فردریش مرز په مشرۍ دا ګوند به راتلونکی حکومت جوړوي، خو اړ دی چې له یو یا څو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. فردریش مرز وویل نوی حکومت به ډیر ژر جوړ کړي څو یو وار بیا په اروپا کې رامخته شي. اصلي خبره دا ده چې په جرمني کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري. ځکه ګرانو ملګرو، بهر نړۍ زموږ په تمه نه ده او د اوږدو ائتلافي خبرو او مذاکرو په تمه هم نه کېني. موږ اړتیا لرو چې چټکی سره عمل وکړو، څو موږ په کور کې دننه سم کار وکړو، تر څو موږ بیا په اروپا کې مخته راشو او نړۍ پوه شي چې جرمني یو ځل بیا په ډاډمن ډول اداره کیږي. دغه ګوند پلویانو هم چې په برلین کې د ګوند په یو مرکز کې د پایلو له اعلان په شور او ولولو هرکلی وکړ، ټینګار وکړ چې فردریش مرز به د جرمني راتلونکی صدر اعظم وي. 19 کلن فردریش مرز چې له 2022 کال د مسیحي ډیموکرات ګوند رهبر دی، د اولاف شولتس په حکومت کې د پارلمان د اپوزیسیون ډلو مشري هم کوله. هغه د انګلند مرکل د واکمنۍ په دوره کې تر ډیره له سیاست لرې پاتې و، خو په 2013 کال کې یو وار بیا د سیاست میدان ته ودانګل. د ټاکنیزو کمپاینو پر مهال د فردریش مرز ګوند عمدتاً د مالیو په کمولو، د پوځ په بیا جوړولو، د کډوالۍ او پناه غوښتنې د قوانینو په اساسي اصلاحاتو ټینګار درلود. د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د اټکل سره سم د ښی اړخ افراطي ګوند الټرنیټیو د آلمان لپاره AfD نږدې 40% رایه وګټلې. په بوندستاګ کې د دې ګوند څوکۍ 100% ته ورسېدي. د دې ګوند مشر آلیس وایلدل د پایلو په لیدو وویل ګوند یې تاریخي بریا خپله کړې او چمتووالی وښود چې غواړي په راتلونکي حکومت کې برخه واخلي. ښی اړخي افراطي ګوند د کډوالو ضد پالیسي مخته وړي، د جرمني د حاکمیت او هویت د خوندي کولو په لټه کې دی او ټینګار یې دی چې د جرمني پولې باید وتړل شي. په دې ټاکنو کې له ښی اړخي افراطي ګوند د نړۍ د تر ټولو بډایه کس ایلان ماسک پراخ ملاتړ هم د ټولو پام ور واړاوه. د جرمني په اوسنیو ټاکنو کې د صدر اعظم اولاف شولتس په مشرۍ محافظه کار کین اړخی ایس پی ډی ماته خوړلی او یوازې 14% رایې ګټلی. دا تر دوی منړې والی جګړې وروسته د کین اړخی ګوند تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي. که څه هم ښی اړخی ګوند ایف دی په اوسنیو ټاکنو کې دویم ځای لري، خو نور ټولو ګوندونو وارد مخه ویلي چې نه غواړي ورسره ائتلاف وکړي. دې ترتیب د راتلونکي حکومت د جوړولو لپاره باید مسیح ډیموکرات ګوند سی ډی یو له محافظه کار کین اړخی ایس پی ډی یا د جرمني له زرغون ګوند سره ائتلاف وکړي چې ممکن مذاکرې څو اونۍ وخت ونیسي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، په ژوندۍ باندې اوریدلی شئ. د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. که چیرته تاسو په انټرنیټ کې غواړئ رادیو واوري، د موبایل اپلیکیشن ته مو ورسئ. هلته ازادي رادیو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ، تاسو به په انټرنیټ کې یا په خپل موبایل کې په اسانه توګه په ډیر کم لګښت سره ازادۍ رادیو اوري. او که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio ادرس دی.
له خبرونو ور اخوا،
د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مو راپور وروسته درته په بل خبرونه کې هم درو، خو اوس راځو په دې ټولګه کې دې ته چې د یو ان وومن یا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ځل بیا د افغان ښځو ملاتړ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ، دا به د سپوږمۍ د راپورت.
په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن یې یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو این وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسېدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو این وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوې وایي له درې نیمو کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له نهم ټولګي وروسته له زده کړو منع شوې، ازادي راډیو ته وویل:
ما 4 سال شته که آموزش
مې دا څلور کاله کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپل ټولې هیلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړي دي. تر اوسه نړۍ زموږ غږ نه دی اورېدلې او هیڅ عملی ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمې ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو له دې چې ووایو د ښوونځي دروازې دې خلاصې سي یا دې هیله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکې او د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی کارکونکې ده خو اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته وویل:
درست است که سازمان های مختلف در امروز به خاطر حقوق زنان
دیکتیا ده چه بیره بیلو سازمانونو ده خزو همجونو ده قونو لپاره غک پرده کرده خدا کافی نده. ما یه عمر زحمت ویست درس می وویه او په سختی سره می کار پیدا کرد. خونن می کاریم او یوازی ده گورم چه کلا بلده حالت خلاص شو. ریختیا خبره ده ده لزوره مو چه دیر وویل او غک موانو ریدل شو نور امید نلرم.
مسوده کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعاله ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
تر جوی کې ما با
زه چې خلکو سره په اړیکه کې یم پوهې کوم چې لا غرایس چې طالبان بیا وخت رسیدلی ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوي. ډېرې نجونې رواني ناروغیو باندې اخته شوي او کورنۍ د درملنې وس نه لري. ښځې اوس ناهلې او بېچارې شوي دي. له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هیڅ حل لاره نه پیدا کوي،
وجود نداره.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلي دي، خو ډېری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډېری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. زما دا پیغام دی ما ته نشر کړي دلته په هلمند ولایت د کجکی پولیس والا کې چې کومې مرستې راځي دا پر غریبانو باندې نه ویشل کیږي. وروره کم سړی چې دغه کلی مشر یو هغه ته بس دوه و درې نومه او هغه بیا دوه درې نومه د دې د د پرنامه چې دلی ته یا اکا دی یا وراره دی یا د اکا زوی دی هغه نوماند بیا وده دغه ته رسي کونډو یتیم ګرده پاته دي یتیمان خواران دغه صفاته دي بوس یخونه دي بارانونه دي ټول روزګار نسته خواران څه وکړي په دې یخ کې خو هغه مرسته چې راسي هغه دغه ماړه ماړه ځینې ټول کې ځینې ویسي بله څوکری نه پکې وي. هیله کوم چې دغه زما غږ تر لوړو مقاماتو پسې ورسوي. الله پاک مو مل سه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نشنه اوریدونکو یم نزادي راډیو او زه له تاسو څخه ما دا غوښتنه ده وګاله پاکستان څخه د پورسوي تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ غږ ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شام احمد خبر کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده. نن 15 ورځې مخکې مې زوی زما په کوچلاغ کې نیولې کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورت معاملې ده. اوس پروت دی خوار موږ افغانستان کې وو هغه په کوټې کې د ودې په جیل کې پروت دی. افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي، که خالق دې دا پاکستان لا هدایت ته نیکی ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.